پیشرو همکارم نوری حسین نوری با شماست. نوری صاحب خوش آمدین.
ستر فروغ تاسو ستړي مشي یو بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي د کمیټې له حاله مو خبرو چې غړي یې د ولسمشر د یو فرمان پر اساس غوره شوي او نن به په کار پیل کوي. دغه ورځ په ننګرهار کې د ځمکو د غصب ستونزه هم په یو راپور کې څېړلې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی قاسم سلیمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تېرې اونۍ د برید د څېړنو نتایج په ډاګه کړل. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نه د زیمبابوې تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو ورځنۍ لوبه کوي. او د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. دا هم پورا خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټې نن په کابل کې خپل لومړی غونډه کوي. د دې کمیټې وغړي د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان لمخې 13 ورځې اعلان سول. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي ازادي له دوته په دې اړه وویل:
ان کمیټه برای ان توظیف است.
دا کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته معرفي کړي.
انتخابات او کمیسیون محترم مرکزی شکایات انتخاباتي
تمه ده د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټه راتلونکو نه خپل اعلاني رسمي غونډې پیل کړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیرونی د برید د څېړنې په اړه وویل: د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ډګر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي په شوک خبري اژانس ته د خبر پر مهال پر کشفي ارګانونو هم انتقاد وکړ چې د دې حملې په اړه ورلمخه معلومات نه لرل. د کندهار پر هوایي ډګر د لیندۍ په ولسمه د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سول او 15 تنه ټپیان سوه. د دې حملې په اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون څېړنې لا بشپړې سوې نه دي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیسیون د 3 میلیارد او 400 میلیون افغانۍ په ارزښت یو شپېته قراردادونه منظور کړه. په دې اړه تیر ماښام په پارک کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ غونډه وسوه. د غونډې برخوال ویل چې د ملي دفاع وزارت په 50 قراردادونو کې تر 100 میلیونه ډېر افغانۍ وسپمول سوې. په قراردادونو کې د سون موادو، ایاشي او تحکیماتو ترڅنګ د دوشي پلخمري د سړک د پروژې تمدید هم شامل دی. د افغانستان تر 19 کلونو لژمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلونو لژمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو ورځنۍ لوبه کوي. د 500 ورنو د دې دوستانه لوبه په ترڅ کې 13 لوبه افغان کرکټ لوبغاړو د 45 منټو په توپیر ګټلې وه او تر هغه مخکې هم د زیمبابوې تر 19 کلونو لژمره لوبغاړو ته په 50 وکټو ماته ورکړې وه. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. حسین دیقان دا خبره پرون وروسته لاغي وکړه چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویل چې تهران لاغه بندیزونو سرغړونه کړې چې ملګرو ملتونو د ایران د میزایلو پر پروګرام لګولې دي. هغه ویل موږ اما توغندی د دې لپاره وازمای چې نړۍ ته وښیو چې اسلامي جمهوریت یوازې د خپل ملي ګټو پر اساس اقدام کوي او هیڅ یو هیواد یا قدرت خپل غوښتنه پرې نسي تحمیلولی. د ایران دفاع وزیر اما د متعارفو وسلو توغندی یاد کړ. نه هغه چې اټومي وسلې لښدولی سي. هغه ټینګار وکړ چې ایران نیت نه لري چې دغه توغندۍ د دغه هدف لپاره وکاروي. انقره وایي د رالویدلې روسي جنګي الوتکې تاوان به ورنه کړي. د الوتکه تېره میاشت ترکیې هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلګیچ تېره ورځ 3 دقیقې وروسته تر دې د انقرې دریځ روښانه کړ چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکیې وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکیه د الوتکه د نومبر په 24مه غمحال وشته چې د لند وخت په مخله سوریه د ترکیه فضا ته داخله سوه او څو ځله خبرداري ورکړ. د دې پیښې له امله د الوتکې له دوو پیلوټانو څخه یو وژل سو. روسیه ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د ترکیه فضا ته نه داخله سوې. تر دې پیښې وروسته مسکو پر ترکیه یو لړ بندیزونه لګولې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندوی د امریکا متحده ایالاتونو لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشار نس تېره ورځ دا خبره وکړه. په وروستۍ کې ځینې کړیو ویلي وو چې شاید بشار الاسد په اړه واشنګټن خپل دریځ نرم کړی وي. سپینې ماڼۍ خپل نظر یو ورځ وروسته تر دې څرګند کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په دې خبرې وکړې. کرملین د رسنیو هغه راپورونه رد کړه چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان جنرال قسیم سلیمانی د دسمبر په لومړۍ کې په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. پر جنرال سلیمانی ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې سلیمانی او پوتین د سوریې، عراق، یمن او لبنان په اړه خبرې کړې دي. کله چې د روسیې د ولسمشر له ویان دمیتری پاسکوف څخه تېره ورځ پوښتنه وسوه چې پوتین او سلیمانی کله غونډه کړې وه، هغه په ځواب کې وویل چې دوی سره نه دي لیدلي. پر سلیمانی او یو شمېر نورو ایرانی چارواکو په 2008 کال کې ملګرو ملتونو وروسته تر دې د سفر بندیز ولګاوه چې تور پورې سوچي دغه چارواکي د ایران د اټومي یا بالستیک توغندې په پروګرام کې لاس لري. د دې سربېره چې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړی دی، خو پر سلیمانی لګیدلې بندیز پر خپل حال دی. وروستۍ خبر هم دا چې د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشه ځواکونو هڅې واکره کم سي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د یو بل کال په مخه اوږده سوه. د پریکړې د پاکستان د ځواکمن پوځ او د سند ایالت د ملکی حکومت ترمنځ یو ډول ټکر ښکاروي. په سند کې پیپلز ګوند برلاسی دی. بلورته صدر اعظم نواز شریف هم په کراچۍ کې د ملیشه ځواکونو د هڅو ملاتړ کوي. د سند اسمبلی د پریکړې له مخې رینجرز ملیشه ځواکونه تر دې وروسته نسی کولای چې یو څوک پرته له دې چې په ښکاره له تروریستي ډلو سره اړیکه ولري ونیسي. په کراچۍ کې روان میلادي کال د ملیشه ځواکونو د هڅو له امله نشتې راکمې سوي دي، خو یو شمېر کسان انتقاد کوي چې ملیشه ځواکونو له محکمې پرته خلک وژلي او د اپوزیسیون غړي په نشه کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي کمیټه به نن په کار پیل وکړي. په ننګرهار کې تر اوسه د ځمکو د غصب ستونزه په خپل حال ده.
مافیا خپل اداره ګرځېدل. نن نسلور کاله مخکې پخوانی ولسمشر د کابل د دې او د کانال د ټولو ځمکو د قرارداد فسخ حکم لیږلی دی، خو دغه ستره محکمه په دې ونه توانېده چې دغه د رئیس جمهور حکم تطبیق کړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي چې د پرده د حملې په اړه تر اوسه تحقیقات نه دي شوي.
تقریبا نږدې د څو میاشتو کېږي تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوې نه کوم تحقیق سوې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. د جون په شیبو کې ونیس پروګرام کې مو دا ځل د دودیز درملو او طبابت مسأله څېړلې ده.
مثلا زردچوب و زنجبیل موږ کې دومره امکانات نه و، بس خلک بوت پروتولا و د پودر په شکل د شربت په شکل تیار کیده و د جوشانده او داسې دم کرده.
جون په شیبو کې له بل د اساسي او بشري حقوقو له اونیس پروګرام سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي د کمیټې کسان معرفي شول. د ولسمشر له یو فرمان سره سم دا کسان د بیلابیلو ادارو لخوا غوره شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوره شوي وو او را روانو پارلماني انتخاباتو ته هم سر له اوسه د ځینو راپورونو له مخې اندېښنې پیدا شوې دي، خو چارواکي هیله مند دي چې د غوراوي نوې کمیټه به وړ کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
تاکل شبد چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د خورابي کمیټه نن خپل لومړی غونډه په کابل کې وکړي او بیا له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې پیل کړي. د خورابي د کمیټې لپاره وټنه دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری انتخاب شوی دی. دا وکسی زړه د ولسمشر د 15 تقنینی فرمان مخې داسې ټاکل شوی ده چې یو غړی د ستري محکمې د عالی شورا له لوري معرفي شوی، بل د اداري او ملکی خدماتو د کمیسیون له لوري، دریم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د څار د کمیټې لخوا، او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د تقنینی فرمان له مخې د مدني ټولنې په فعالانو کې یو د ښځو د حقونو فعال، یو د انتخاباتي هلو ځلو فعال، او یو هم د رسنیو د بنسټونو فعال په دې کمیټه کې راغونډ شوي دي. د انتخاباتي نظام د سمون د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي د دې کمیټې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل. د قانون له حکم سره سم د کمیټه د دې لپاره ګمارل شوې ده چې له اصولو سره سم کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته معرفي کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د غوراوي د کمیټې د کاري اصولو په اړه ښاغلی عاکفي وایي.
د خپل رئیس تر انتخابیتو وروسته به دا کمیټه له اصولو سره سم د 10 یا 15 ورځو په مخه موضوع اعلان کړي، او له هغه وروسته به له شرایطو سره سم د مناسبو خلکو غوښتنې ترلاسه کړي، او هغه غوښتنلیکونه چې دوی ته رسیږي باید 21 تنه چې شرایط یې سم وي د انتخاباتو د کمیسیون لپاره بیل کړي. همداراز 15 تنه نور د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته بیل کړي. د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره غوره شوی کسان په بیا د قانون لمخې ولسمشر ته وړاندې کیږي، او د قانون لمخې ولسمشر دا صلاحیت لري چې د 21 غوره شوی کسانو له ډلې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره وټنه چې دوی به پکې میرمنې به غوره کړي، او 15 تنه به د شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د راپورونو لمخې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوراوي کمیټه به تمه ده چې راتلونکې اونۍ خپلې علني رسمي غونډې پیل کړي.
و امر دل چې د افغانستان انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب لپاره د غوراوي د کمیټې کسان معرفي شول، او نن به لومړنۍ غونډه وکړي. د پداسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او نورو کمیشنرانو ویلي دي چې دوی د پخواني ولسمشر د فرمان پر اساس د شپږو کلونو لپاره غوره شوي دي، او څوک یې نشي لري کولی تر هغو چې دوی دوره نوي ختمه شوي. خو په دې اړه به وروسته هڅه کوچې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو د وسنیو چارواکو نظرونه واخلو. افغان کارپو او پخوانی ډیپلومات احمد سیدی چې تل مو د افغانستان پر مختلفو موضوعاتو سره مرکې کړي دي، وایي چې پر ده د حملې په اړه تر اوسه تحقیقات نه دي پیل شوي. سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نظام کې دننه لوړ پوړي چارواکي پر ده په حمله کې لاس لري، که څه هم دی وایي چې د یو شمېر مشکوکو کسانو نومونه یې خپله ولسمشر ته ورکړي دي، خو بیا هم په دې اړه تر اوسه کار نه دی شوی. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې، او په سر کې له هغه پوښتنه کړې ده چې ولې تر اوسه پورې تحقیقات نه دي پیل شوي د وروستۍ حملې په اړه.
تقریبا نږدې ده چې یو میاشت به کېږي تر اوسه په دې باره کې نه کوم جلسه سوی نه کوم تحقیق سوی. یو نماینده ما هم تاکړی په دې کمیسیون کې، نماینده ما ته وایي چې تر اوسه حتی هغه اعضای کمیسیون چې تحقیق وکړي مکمل نه ده. کوم شی چې په لاس کې به ولري، کوم شی چې پیدا کړي، تر اوسه هیڅ شی نشته. یعنی هغه تر اوسه دا فرصت پیدا نه دی کړی یا نه دی غوښته چې فرصت پیدا کړي چې په دې باره کې جستجو وکړي، جلسه وکړي، خپل نظریات مشترک.
تاسو شکل پر وختون کې بستری وای خپل رئیس جمهور لوړپوړي حکومتي چارواکي تاسو ته راغلل، هغه یې سجمنې وکړي، او ولې سجمنې تر اوسه نه دی عملي کړی تاسو په نظر؟
زه سخت حضور ده وم. رئیس جمهور یو خود رسانی خبري وو تلویزیونونو، ورسته رئیس جمهور نیمه ساعت لمه سره دوی په دوک ناستو. ما ته تعهد وکړ چې تاسو ته ظلم سوې په داسې ځای کې ته په تا باندې حمله سوی چې مونږ رئیس جمهور ول چې مونږ ورته شین ساحه وای. زه شخصا د تا موضوع بررسی کوم، تحقیق کوم. زه تر اوسه انتظار یم چې رئیس جمهور په خپل خبرو باندې ولاړ، یعنی مستحکم پاتې شي، په خپل خبرو باندې اعتماد به ولري. بیا نو یو سور از نور به هم صبر کوم چې واقعا رئیس جمهور هغه خبره کړې په خپل ژمنه په خپل ژبه کې، یعنی استادګی لري کړل.
ستاسو پر ځان حمله، او بل اخر ستاسو په سیر د نورو کسانو او سیاستوالو پر ځان حمله، تاسو څه فکر کوئ؟ دا به د بیان ازادي کرا کرا نغلی کوي که څنګه؟
دغه حکومت عمدترین دستاورد د ازادي بیان ده، مطبوعات د رسانې دي. اوس د نن په نظام چې زه ورته ستونی پنجم وایم، هغه کړی دی چې فکر کوي چې باید به هر قیمت چې کیږي آزادی بیان خفصی لمنځه لاړ شي. ما بار بار تکرار کړی چې په ما باندې داعش حمله نه دی کړی، القاعده نه دی. ستوري پنجم چې دننه په نظام کې تور موټر بلري، مسؤلیت بلري، امتیاز بلري، کارتونه بلري، هغه به دا کار کړی. حتی د بعضی خلکو نوم ما شخصا رئیس جمهور ته مې ورکړی.
دغه اشخاص نمونه موږ ته نشه اخیستی؟
یا اوس نه سم اخیستی. ما رئیس جمهور ته ورکړی. رئیس جمهور اوس نن چې ما د رئیس جنایي سره خبرې وکړه، هغه وویل چې د هغه خلکو د تحقیق دپاره باید موږ د رئیس جمهور حکم واخلو. البته زیاتر چې زه ستون پنجم ورته وایم چې یو تعداد په شورای صلح کې دي چې ملا عمر ته فاتحه واخیستل، بیا نزه د هغه سره په مخالفت کې و، ما زیاتر په دې موضوعات کې هم تاثیر گذار دي.
په پاکستان کې مو ډیر وخت تیر ک، څه فکر کوي دا کسان چې په تاسو حمله کړي دکتي شوی بي د هغه طرف نه کڅنګ او
یوازې زنیوم؟ پاکستان په افغانستان کې صلح دراوستلو د پاره سو شرطونه لري، لاس شرطونه لري. د افغانستان او بو مهر نسی، ترانزیت لارې آزاد وي، د هند سره ښه اړیکې نه وي. په دواره یو دولت افغانستان دا شرطونه به نه مني چې وو مني سخت ننګین وي، سخت شرماور وي.
د سس چارو کارپو افغان ډیپلوماټ، پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی و چې یو میاشت تقریبا یو میاشت مخکې پرې حمله شوې و او ټپي شوې و. دی وایي چې تر اوسه پورې دغه حمله په اړه تحقیقات نه دی پیل شوی، که څه هم افغان ولسمشر هم ورسره ژمنه کړې وه چې دغه حمله د عاملینو په اړه به جدي افغان امنیتي چارواکي عمل کوي. یوازې سیدی نه دی چې په وروستیو کې پرې حمله شوې، بلکې په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو سیاست د افغانستان د سیاسي چارو پر کارپوهانو او د مدني ټولنو پر فعالانو حمله شوې چې د یو شمېر کړیو اندېښنې راپورته کړي دي. دوی وایي چې دا ډول حملې که دوام وکړي، ښایي په افغانستان کې د ازادي د بیان هغه پرمختګونه چې په دې وروستیو څه باندې لسو کلونو کې ترلاسه شوي، هغو ته زیان ورسوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام ورده، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ، پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو سره د غراز له مختلفو نورو لارو هم اړیکه ټینګولی شئ. کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام پرېږدئ. د افغان بي سیمه تسو اتل شمېرې له لارې هم موږ ته پیغامونه رااستولی شئ. ازادۍ رادیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د ښځو او ماشومانو د حقونو د پراختیا او ملاتړ مؤسسه د افغانستان د رهبرۍ په برخه کې د ښځو د ونډې غوښتنه کوي. د مؤسسې مسؤلین وایي چې افغان حکومت باید د ملي عملي پلان په پلان کې د ملي عمل په پلان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې ښځو ته د سیاسي حضور زمینه برابره کړي. په عین حال کې د جنډر نړیواله شورا په افغانستان کې د رهبرۍ په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حضور او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو ټینګار کوي. تفصیل د قسم سولمل په راپور کې.
په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور د حکومت کلیدي څوکۍ او ملي شورا ته د انتخاباتو له لارې د هغوی لاسرسی هغه څه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ مؤسسه ورباندې ټینګار کوي. د دغه مؤسسې رئیس زهرا سپهر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خپلواکي ډاډمنه کړي تر څو ښځې وکړای سي د ولسي جرګې د انتخاباتو له لارې ملي شورا ته لار پیدا کړي. میرمن سپهر زیاته کړه چې د ښځو د جنسي برابرۍ مسأله باید د انتخاباتي سیستم د اصلاح په کمیسیون کې په پام کې ونیول سي.
باید برنامه های بیشتر آگاهی دهی برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان را
با در افغانستان سنتی جوړښتونو ته په کتو باید د ښځو د پراخ سیاسي حضور لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شي. موږ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په برخه کې د ښځو د جنسي برابرۍ مسلې ته پام وکړي تر څو د ښځو لا ډیر ګډون او مؤثر استازیتوب رامنځته شي.
نوموړی دغه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1325 شمېر پریکړه لیک پر عمل کېدو ټینګار وکړ. دغه پریکړه لیک د سولې او ثبات په بهیر کې د ښځو ته حضور پر پراختیا، په دولتي پریکړو کې د هغوی پر ګډون او په وړاندې د جنسي تبعیض په له منځه وړلو ټینګار کوي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ د مؤسسې رئیسې زهرا سپهر همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو لاسته راوړنو په ساتلو کې له هغوی څخه ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د هالند سفیر وایي چې هیواد د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو ملاتړ کوي. جان بیکر د چهارشنبې ورځې په ناسته کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر ونډې، د هغوی پر سیاسي حضور او کلیدي څوکیو ته د هغوی پر لاسرسي تاکید وکړ. په همدې حال کې د جنډر نړیوالې شورا رئیسې صبرینا بانو هم په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو له لاسته راوړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او وویل چې لا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته باید لازم کارونه وسي.
And also د سولې په ټینګښت پراختیا او حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په برخه کې زموږ پیغام روښانه دی. دې کار موږ هڅول یو څو مخته ولاړ سو او هر یو ته دا ووایي چې زموږ اجنډا دا ده چې 2014 به د انتخاباتو کال وي او موږ به د انتخاباتي اصلاحاتو د پرمختګ څارنه وکړو.
اخو د ښځو چارو په وزارت کې د اسنادو د طرحې او بیاکتنې د برخې مسؤل پروین خلقی ویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون جوړول او د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د وجهي صندوق رامنځته کول د دغه وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. که څه هم په سیاسي بهیر کې د ښځو پر پراخ ګډون په وار وار ټینګار سوی او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پراخ پروګرامونه عملي سوي، خو لا هم لیدل کېږي چې د افغان میرمنو پر ژوند یې ډېره اغیزه نه ده کړې.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګه په افغانستان کې په یوې امنیتي تصدی کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شامل دل تصویب کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دا تصدی به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او عواید به د یو قانوني حساب له مخې د دولت بودیجې ته لویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمېر امنیتي شرکتونو چې فعالو د حق زامو په بدل کې به مختلفو موادو کتارونو ولایتونو تر سوال خو د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په حکومت کې په لسکونو د ډول شرکتونو بندیز ولګول شو او هغه لغو اعلان شول. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفافې شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او ویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او په کار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځای لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د 15 او 16 ماده لمخې د رای ورکولو وروسته تصویب شوه.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا 16 خصوصي کمپنۍ فعالیتونه پیل کړل او د لویو حق زامو په بدل کې به د بهرنۍ ځواکونو د مهماتو او لوجستیکی موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په نامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغه انتقادونو په لړ کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټې نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی، یو خو وطندرانو ته کار پیدا کیږي او بل امنیتی مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي، خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قماندې لاندې دي دوی خپل امتیازات معاشونه هغه څه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پیښ نه شي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غصب ټولې قضیې له سره څیړي او په وړاندې به قانوني اقدامات کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په ننګرهار کې تر اوسه 2,01,000 جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباده یو تفصیلي راپورټ لري.
د هیوا د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې تر ټولو لوی او اساسي سنځه د زمکو د غصب مسله ده چې په تیرو 15 کلونو کې د سنځه ورځ تر بلې زیاته شوی ولې پر وړاندې جدي مبارزه نه ده شوی. د ننګرهار د عدلي رئیس مولوی محمد ابراهیم وایي هغه معلومات چې دوی د بیلابیرو ادارو له لارې ترلاسه کړي په ټول ننګرهار کې څه باندې 2,01,000 جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوی چې له دې ډلې یوازې 125 جریبه ځمکه قضایي دولت ګټلې خو نوره له زورواکو سره ده.
مجموعه په ننګرهار کې 2,01,215 جریبه ځمکه غصب شوې ده چې په دې اړوند باندې په دې کال کې زموږ د قضایي دولت اعضای مسلکي او امریت سل دوسیاګانې ترتیب کړي دي مختلفو غاصبینو دپاره چې په دغه کې 12 د قضایي دولت اعضاو ګټلي دي. دا مې یو خوشخبری خبره ده، 125 جریبه ځمکه اعضای مسلکي د قضایي دولت دا ګټلې ده، پنه پر دولت صادره شوې ده او دواتې نور محاکمو ته لیږلي دي چې جریان لاندې به څه اوله محکمه کې څه دویمه کې څه سترې محکمې تلې کابل کې به جریان لري او اتلس اوس ته دوران دي. اسناد جوړېدل خو هېڅ امکان نه لري چې په دولتي ادارو کې د غصب پر ابیده څوک اسناد جوړ کړي، مګر زورګوی شته او هغه شته په سیاسن کې شته، په دامان کې شته، په نورو ولسوالیو کې شته، اطرافو کې شته، په ښار کې د کانال په ځمکو باندې ډېر چورتاران روان دي.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیول ازمری وایي په دې ولایت کې مافیا خپل یو اداره ګرځیدلې او پر دغه مافیایي کړیو د محاکمو زور هم نه رسیږي. دی وایي څلور کاله وشو چې پخوانی ولسمشر د کانال د غصب شو ځمکو په اړه احکام ورکړي وو ولې تر اوسه نه دی عملي شوی.
د اداراتو په خوا کې مافیا خپل یو اداره ګرځیدلې. تاسو وګورئ چې هغه نن څلور کاله مخکې پخوانی ولسمشر صاحب د کابل د دې د کانال د ټولو ځمکو قد قرارداد فسق حکم لیږلې ده، خو دغه د حکم د تطبیق پاره سلو کاله ستره محکمه په دې ونه ته وایي چې دغه د رئیس جمهور حکم تطبیقي او دا قرارداد فسخ شي. معلومیږي دا چې مافیایي کړي دیو ته د ادارا سره د فساد په تقویت کې همغږي دي، همکار نه دي، کار وي. د رئیس جمهور حکم واجب التنفیذ دی.
خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته د دې ولایت په قضایي او عدلي ارګانونو کې هم تغییرات راغلي. دا چې د دې ادارو نوي مشران به د غاصبینو پر ضد مبارزه وکړي که څنګه، د استیناف محکمې نوی رئیس عبدالولي قاضیزاده وایي اوس هغه پخوانی خزانه ده او د دولت ټول ملکیتونه به له غاصبینو څخه بیرته دولت ته وسپاري
او کمدارنګه د دولت ملکیتونه هم د غصب لاندې راغلي وي، هغه به هم د قانون پر نه کې بیرته دولت ته سپارل کیږي او هیڅ چاته به دا حق نه ورکوو چې په قضایي چارو کې زموږ مداخله وکړي او یا نفوذ ولري.
دارنګه د استیناف سرنوالي نوی مشر عبدالحد حیدری هم ژمنه وکړه که په هر ځای کې د قانون څخه سرغړونه وي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
خاصتاً د سرنوالي اداره چې د قانون د تطبیق یو ځانګړی او خاص ارګان دی، همیشه کوشش کوي د قانون پر وړاندې یو موضوع وسړي او تای مراحل پروسه تای مراحل کې ان شاء الله موږ د خپل اجازه ته د قانون په چوکاټ کې متحد یو.
استیناف محکمه، عدلی ریاست او استیناف سرنوالی لخوا یو ګډ کمیسون هم جوړ شوی ترڅو د اداري فساد پر ضد او د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځولو په خاطر په ګډه مبارزه وکړي.
په ننګرهار کې مو د غصب شوو ځمکو د ستونزې په باب واورېدل. واموریدل چې د ننګرهار عدلی او قضایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 125,000 زره جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځولې ده. خو په دې ولایت کې ویل کېږي چې 2,01,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده،
مثلا زردچوب و زنجبیل. مخ که دوم را امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده.
که غواړی چې د دودیزو درملو او طبابت په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د غرض اساسي او بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم مه هیروئ. په افغانستان کې تنیمې بجې دي، بیا هم قسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غوروي کمیټه نن په کابل کې خپله لومړۍ غونډه کوي. د دې کمیټې وګړي د ولسمشر د 15 تقنیني فرمان له مخې تېره ورځ اعلان شوه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون پلاوی په کندهار کې د هوایي ټکر د تېرونې د برید د څېړنو په اړه وویل. د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او د هوایي ټکر دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو حملې ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن د زیمبابوې تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یو رسنۍ لوبه کوي. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر پروګرام هیڅ ډول محدودیت ونه مني. کرملن د رسنۍ هغه راپورونه رد کړه چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د دسمبر په لومړۍ کې په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي دي. انقره وایي د رالویدلې روسي جنګي الوتکې تاوان به ور نه کړي. د الوتکه تېره میاشت د ترکیې هوایي ځواکونو د ترکیې او سوریې د سرحد پر فضا وویشته. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د امریکا متحد ایالتونه لا هم پر دې ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې سي. او د پاکستان یو ایالتي پارلمان پریکړه وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د ملیشه ځواکونو هڅې واکړه کم سي، خو په ورته وخت کې د دې ځواکونو د فعالیت دوره د بل کال په مخه اوږده شوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې به هم لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د انټرنیټ لارې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلای شئ. او مخکې د چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، یو نړیوال موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی چې څرنګه د اسلامي دولت ډلې د مالي سرچینو مخه ونیول شي. روسیا وایي چې په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د راپورونو له مخې بیا دغه ډله په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبره.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرنی وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان د نن داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکو مسودې پاړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 کال د سپتمبر سپتمبر تر 11 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځیدې، دا ځل په هم هغه ګام تعقیب شي. ادم زوبن زیاته کړه، داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستان اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
پنړی کې ستیریږي.
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. له اروپا تر امریکا
له ریاکشن
کې ته خالي
کوجا هسته. یې حکومت ذمہواره کتنی لوډ شیډنګ اور یې برف نه مل رہی گھروں میں.
کیوسو سابسیسیټ کې
مو راشه متګبش میران.
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته دغه غوږ چيبو
يم مو جون سيسي
يې ما پاتو لستا فراچا کي اوسه سابيسي
ته وي ته درو في داخل ايران
سربيا كريوا زبوك سوكوبا
اورته چيکان سونوچ ملتي ارادس
هارد نيگوشيشنز تو تيك پليس
ذا دونباس ريمايند انستابل
تيريزم از ا گريف ثريت تو هيومن رايتس.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپه دیاړه معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمال په وسیله کولای شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په د غایت شریف کې چې وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلي دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پانا یې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشرا صحیح لاره چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
و بن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بن بس پر
اساس فکره چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تری خوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه مم کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې او فرهنګ حاکم ده چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم ده یو کمزواکه کمزور انسان ده. نو لدې سره دوګونه چلن کیږي، تو تری خوالی لاندې راځي او لدې سره ناوړه چلن. دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکو شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختی او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی، لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو پغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب،
ترنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسې دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به یې له دا ډول درملو کار نه وي اخیستی او یا یې هم په خپله نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یونانی یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره پخوا راهیسې په ټوله نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده. موږ په نننۍ خپرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځئ ناجیې صافۍ ته وښیو.
درنو اوریدونکو،
کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی، د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره یې له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی. انسان هڅه کړې چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوی وکړي. له همه غدمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ له بل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلق انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته، ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دی داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کاله مخکې په مصر باستان کې خلق دی بوت نه استفاده.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یونانی طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یونانی طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو.
او افغانستان سنتي طب متاثر ده اما په خانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه ده. په افغانستان که هندی طبابت، یونانی طبابت او اسلامی طبابت اثر داری، ځکه چې افغانستان ده بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخ که ده یونانی دوره تیر کرده او کله چې بابر منز تراقیه و په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ نو په دې وخت کې افغانستان هم جز د قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډیر زیات شو. له همدې کبله اوس تاسو چې بازار کې وګوري اکثر مواد چې د بیرون نه راوړل کېږي اکثرا دوایی بوتي ده هند نوارده گی، مثلا زرچوبه، زنجبیل. مخکه دومره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا ورسته لک پیشرفته شو بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد و اوز هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم دست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراضو پد داوی کلک فشار خون دا چربی خون دا شکر او.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یو د پروستات و پایین ده علاج ده پاره دی او بوله ده شکر ده ناروغی ده پاره.
خغلی کریم یو ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړونکو طبيبان د صحت عامه وزارت سره سب دي او د ازموینې لاري د کار جواز لري، خو به هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبيبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوه په نوم کتاب چې د فرعون د طبيب دی او له میلاد 300 کال وړاندې لیکل شوی لوستی دی. وای
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله او د یونانی طب لرغونتیا ډیره زیاته ده. په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نور آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یو له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقال شوې دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغه سره بازي طبابان راغلل هغه هم دلته دود دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه مغا افغانانو چې عمل ته زده کړی و او بازي هغه نه چې افغانستان ته ماجر سول یا د افغانستان تولارل 300 کال مخکی دلته دود پیدا کرده او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای مګر په دغه برخه کې باید ذکر وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې سده د پښتون راته د کابل اوسیدونکو روح الله ساروان جواب کړي.
دا چې کوم بوټنه جوړیږي دا طبيعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه سري چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبی ورځ تر څنګه ګټې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یعنې ډېر باوري دی پې چې ډېره ښه ده.
د کابل اوسیدونکو پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغیز ولري او همچنان مفید به هم وقسی، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان د سیو زده کړې یا معیار ورته ټاکل سي یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت بد کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پېښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
کم سړی کم گیا استفاده کوي خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت شناختی وکي، یعنی پیژندول وکي کچیره هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي او کچیره د سره پیژندولی و نه کړه نو داغه گیا چې داغه نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کوم درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه همدرد وایي
203 رقم گیان په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دینه ډیر کم مقدار دی ازي خارج ته نور دی گیان نه فلسطین شته نه ترتیب شته نه جوړول شته. که چې افغانستان بیمنه سپیزي بیمنه سوخزي شیرین بیا وته ودازي سورنجانزي مثال ته سپانزي بربوزي بس انځو ته یو څوک ته انګو ودازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یونانی طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده.
وزارت سرنامه، بررسی قوانین او فارمیسی، تحصیلات علی او د سالندوالی د دې ټولو یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټولو نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د نورو سره کم سایګه کامیاب او هغه اسناد فارغت ورکي او که کم سای کام هغه د چې وسرو نور کار وکړه هغه پیدا کړ بیا راشه دوم بار بیا امتحان ته که چیرې کار کوشي.
دی وایي چې اړوند ارګانونه باید د هغو کسانو مخنیوی وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه که چیرې مخنیوی ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یوخه او غوره تبابت د رامنځته کیدا په هیله نننې خبرونه پات رسول. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خوې په مان
آزادی رادیو لوونه تر وو.